درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماشام شپږ بجې د ازادي رادیو د خبرونه تموز اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري په خبرونو وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر وایي چې هیواد په پام کې لري چې د افغانستان په نهو ولایتونو کې 115 شپته لومړني ښوونځي جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس د راپور لمخي د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا د غشمنه په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي برستيال مولوی عبدالکبیر سره په کتنه کې کړی دی. په دې اړه چې د لومړني ښوونځي به په کومو ولایتونو کې جوړیږي او یا د نجونو منځني ښوونځي هم پکې شامل دی او کنه څه نه دی ویل شوی، خو جاپان له افغانستان سره په تعلیمي برخه کې د مرستې د غشمنه داسې مهال کوي چې پرون پنځشنبه د افغانستان په ګرم سیروسی مو کې نوې تعلیمي کال پیل شو، خو بیا هم لښ پژم ټول کې پورته نجونې ښوونځیو ته له تک څخه محروم دي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د جرمني په وروستي اقدام کې افغانستان ته په ډلې زتوګه یو شمیر افغان کډوال بیرته استولې دي اندیشنه شي. هیومن رائټس واچ پرون پنځشنبه په یو بیان کې د جرمني پر دې اقدام انتقاد وکاوه او ویل چې د هیواد په دې کار سره په افغانستان کې پر روان بحران او د بشري حقوقو په ناوړه وضعیت سترګې پټې کړې دي. د دې موضوع جزئیات وروسته وړاندې کیږي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله نن د لوی وچو جام په لوبه کې د کوربه تایلند په وړاندې په وروستۍ لوبه کې مشغول دی. که افغانستان دغه سیالي وګټي نو د لوی وچو جام به هم وګټي. د دغو سیالیو په ترڅ کې افغانستان ګواتیمالا او نیوزیلند ته ماته ورکړې وه، خو له کویت سره سیالي بایللې وه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان توپ وهونکی نوید زادران به په ملا کې د یو ټپ له کبله راتلونکې اونۍ د نیوزیلند په وړاندې ټیسټ لوبه ونه کړي. کرکټ بورډ نن جمعه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دغه 19 کلن لوبغاړي ته چې په خپل وروستیو دوو ټیسټ لوبو کې 9 وکټې اخیستي دي ویل شوي چې د جنوبي افریقا په وړاندې د رواني میاشتې د ایوریزنیو لوبو تر لړۍ مخکې دی د رخېدو په هدف له دریو څخه تر څلورو اونیو پورې استراحت حت وکړي. د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي چې د کامیر د والیبال کلب د آسیایي هیوادونو د کلبونو په سیالیو کې ګډون کوي. د والیبال فدراسیون نن جمعه په یو خبر کې ویلي دي چې یاد کلب نن ایران ته روان شو او د آسیا په کچه د غوره کلبونو په سیالیو کې ګډون کوي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړ چې په غزې ترنګ کې بشري وضعیت د ناورین له حده تیر شوی دی. د ملګرو ملتونو ویندوی سټیفن دوچارک وویل د غزې د مرکزی او جنوبي برخو له 1 میلیون زیات اوسیدونکو په چیر اگست میاشت کې د بشر پالنې له مؤسسو د مرستو خوړنه دي ترلاسه کړي. د زیات کړه له هغو ننګونو سره سره چې ورسره مخامخ دي، ملګرو ملتونو او نور بشري سازمانونو به د فلسطینیانو لپاره د ژوند ژغورنې د مرستو د چمتو کولو لپاره له ټولو ممکنو لارو کار واخلي. نن د روسیې د مسکو او سن پیټرسبورګ په ګډون په 3 اتیا سیمه او شهرونو کې د والیانو او د سیمهیزو پارلمانونو د غړیو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي، خو د انتخاباتو د چارواکو لخوا د اپوزیسیون ډیر کاندیدان له سیالیو منع شوي دي. د یوشت سیمو لپاره والیان ټاکل کیږي او د روسیې لخوا په ناقانونه توګه د لاندې کړي کریمیا ټاپو وسمې په ګډون د څلورو سیمو د پارلمانونو لپاره غړي غوره کیږي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. جرمنی د طالبانو د افریقا چې د مونشن کنسولګری او برلین سفارت ورته د اعتبار وړ نه دی منل. ځینې افغانان د افریقا د طالبانو غشتنې ته غاړه شتول بولي، خو نور وایي
افغانستان پاسپورت په اساس منی هلته د موږ مشکل حل کیږي. په دې کې د موږ پاسپورت ایکسپایر دی، موږ ته ویزه راکوي.
د بشري حقوقو د څار سازمان له جرمني څخه د افغانانو پر ایستلو انتقاد وکړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي میلیارډونه افغاني بانک نوټونه یې سوځولې دي.
په کم پیسې چې بازار کې خلک استعمالوي او لاندې او پاس کیږي او هغه ډېر زیات زړه شوی.
طالبانو په خوست کې شاعرانو ته ویلي چې انتقادي شعر ونوي. په کونړ کې ځینې خلک پر بانکونو د بیروبار د کمیدو لپاره وایي
چې ته د ای ټی ایم ماشینونه ورته اضافه کړی شي او یا هم د هغې د مامورینو او کارمندانو په تشکیل کې وسات راوستل شي.
دیر شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې لمخې په برلین او بن کې د افغانستان د سفارت او قونسلګری چارې به اعتبار وګڼل شي. د جرمنی دوی چې ویلي رسنۍ پرون پنځشنبه د یو راپور لمخې ویلي چې د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه چې په جرمنی کې د ټول قونسلي خدمات د منشن په قونسلګری پورې محدود شي منلې ده. د دې موضوع تفصیل واوري.
د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت له هغه اعلان وروسته چې له دې وروسته به یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني، دا لومړی ځل دی چې جرمني په دې برخه کې د طالبانو غوښتنې ته غاړه ږدي. جرمني دوچ ویلې رسنۍ پرون پنځشنبه د سپتمبر 15 د یو راپور له مخې ویلي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې له مخې په برلین او بن کې د افغانستان د سفارت او قونسلګری خدمات به اعتبار وګڼل شي. یادې رسنۍ دا کړي چې د هغه رسمي سند یو کاپی ترلاسه کړي چې له مخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت منلې چې ټول قونسلي خدمات د مونیخ په قونسلګری پورې محدود شي، چې دا مهال یاد قونسلي د طالبانو له حکومت سره په همغږي چاري مخته وړي. خودوچ ویلی دغه شان د یاد مکتوب په حواله ویلی د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه غوښتنه نه ده منلې چې د مونیخ قونسلګری دی په ټولي اروپا کې افغانانو ته قونسلي خدمات وړاندې کړي، ځکه په خبرې د طالبانو د غوښتنه د ډیپلوماټیکو اړیکو اړوند د ویانا د 1918 کنوانسیون سره په ټکر کې ده. دغه آلمانی رسنۍ د معلوماتو پر بنسټ د جرمنی حکومت د یادې موضوع په اړه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تخنیکی او فنی خبرې اترې هم لري. د روان سګ میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامې په خبرولو سره اعلان وکړ چې نور له دې وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني. په اعلامیه کې راغلي وو یوازې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارتونو او د غشان د جرمني د منشن قونسلګری خدمتونه وړاندې کول دوی ته د اعتماد وړ دي. په جرمنی کې میشت یو شمېر افغانان بیا د یادې موضوع په اړه ویشلي نظرونه لري. د جرمنی په برلین ښار کې میشت افغان کډوال عبدالبشیر تاوس وایي د طالبانو له اعلان وروسته دوی له ستونزو سره مخ وو، خو له سیاسي مسایلو ورهاخوا د جرمنی حکومت دغه پریکړه چې د منشن قونسلي چارې دوی ته د منلو دي تر یو بریده به دوی ستونزې راکمې کړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا خو دې افغانان لپاره ډېره غټه خبر ده. په دې چې د مونږ سفارت مونږ هویت دلته هر څه کېږي، د هغه د افغانستان په پاسپورټ په اساس باندې هلته د مونږ مشکل حل کېږي. په دې چې که د مونږ پاسپورټ ایکسپایر مونږ ته ویزا راکوي، هره ویزا باید درې کاله بعد تمدید شي. بعضې خلک دایمي ویزا لري، نو بعضې خلک درې کاله یو کاله بعد هغه پاسپورټ په اساس باندې دوی ته ویزا ورکول کېږي. د دولتو کار سره کوم برخورد طالبان سره کوي ولې دا ډېر غټه خبر ده.
په جرمنی کې یو بل افغان کډوال نصیر احمد بیا په جرمنی کې د افغانستان د سفارت او بن قونسلګری د چارو د بی اعتبار ګڼل کېدو پریکړې ناهیلی کړی دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بلا شکه په بنو برلین کې د افغانستان سفارت د چارو بی اعتبار کېدل یو ناهیلی کوونکی موضوع ده، او ځینې جنجالونه له ځان سره لري د هغه افغانان لپاره چې په جرمنی کې او یا د جرمنی په مختلفو ښارونو کې ژوند کوي. یو خدا ستونزه ده چې افغانان به د ډېر لري ښارونو څخه ځي د مونیخ ښار ته، او هلته به د خپلو چارو د مختبول لپاره مراجعه کوي. دا له ځان سره د پیسو او د وخت د ضایع کېدو ستونزه لري، او په ډېر شمېر افغانان به دغه مسلې سره مخامخ شي. دوهمه ستونزه د خدمتونو د محدودیت ده، او دا به د دې باعث وګرځي چې افغان مراجعین به دل اوږده مهال لپاره هلته انتظار کوي، او چارې به په ډېر قرار او ورو ډول مخته.
د یادولو ده چې جرمني د 13 اګست میاشتې په 13 نیټه 28 افغان کډوال چې د جرمني چارواکو په خبره په بیلابیلو جرمونو کې ښکېل وو افغانستان ته ډیپورت کړل. کڅام تر اوسه په دې تړاو له رسنیو سره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي چې دغه کسان د کومې هوکړې لمخې کابل ته استول شوي. خود کډوالو چارو ځینو څارونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې خایي د پردې تر شا د جرمني او طالبانو د حکومت ترمنځ په دې تړاو ځینې هوکړې شوي وي.
دوهمه موضوع مو هم له جرمنی سره ارتباط لري. له جرمنی څخه د یو شمیر افغان کډوالو د استلو په خبرګون کې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې د جرمنی حکومت په دې کار سره په افغانستان کې د بشري حقوقو کړکیچن وضعیت له پامه غورځوي. دغه سازمان د پنځشنبه په ورځ ناوخته پر خپل ویبپاڼه لیکلي افغان کډوال هغه هیواد ته لیږل کیږي چې واکمنان خلک په عام محضر کې په درو وهي او شزه له عمومي ژوند لري کړی دي. په ورته وخت کې په جرمنی کې یو شمیر افغان کډوال د جرمنی د حکومت د دغه اقدام په اړه اندیشمن دي. تفصیل د آبدی سپوږمۍ پراپور کې.
وروسته له هغه چې د جرمنی حکومت تیره اونۍ 28 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل او د دغه لړۍ پر دوام یې ټینګار وکړ، د بشري حقوقو د څار سازمان وایي جرمنی په افغانستان کې د بشري حقوقو کړکیچ او ناورین له پامه غورځوي. دغه سازمان د پنځشنبه په ورځ ناوخته په خپل وی پاڼه د ویلامي په خبرولو سره لیکلي چې د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو د مستندو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت کړکیچن دی. د ملګرو ملتونو د څار سازمان زیاته کړي چې په افغانستان کې هیڅوک خوندي نه دي او افغان کډوال داسې یو هیواد ته ستنېږي چې واکمنان یې په عام محضر کې خلک په درو وهي او ښځې یې له عمومي ژوند لرې کړي دي. یاد سازمان وایي افغانستان کې وضعیت دومره کړکیچن دی چې ملګرو ملتونو اعلان کړی هیڅوک افغانستان ته باید ونه لیږل شي. په جرمنی کې یو شمیر افغان کډوال چې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې تر اوسه د جرمنی حکومت لخوا نه دي منل شوي، هم ازادي راډیو ته د اندېښنې په څرګندولو سره وویل د کډوالو پر وړاندې د جرمنی حکومت سخت اقدامات به دوی له ستونزو سره مخ کړي. یوې افغانې کډوالې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني سخت دریځه سیاست نه یوازې د کډوالو د ایستل کېدو لامل کیږي، بلکې جرمني کې د افغانانو خوندیتوب هم زیانمنوي.
و تغییر جهت نگرش ها در برابر تمام
د افغانانو پر وړاندې چې جرمني کې ژوند کوي د لیدلوري تغییر، کله چې د دوی پر وړاندې لیدلوري بدلیږي د دوی خوندیتوب، ټولنیز ژوند، کار او تحصیل هم زیانمنوي. ممکن دوی ته خدمات او فرصتونه ورنه کړل شي او له نظره وغورځول شي.
حقشان هسته براشون داده نشه، ممکن خیلی نادیده گرفته شوند.
په جرمني کې میشته یوې بلې افغانې کډوالې نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل
په جرمني کې د افغان کډوالو بیرته ستنول دا یو پیچلی او حساسه موضوع ده، په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او همدارنګه د جدي خطرونو سره مخ دي. د یوې نجلۍ په توګه دا چې اوس مهال زموږ وضعیت ډیر خاص دی، ځکه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت په تیرو کلونو کې خورا زیات زیانمن شوی دی.
د بشري حقوقو د څار سازمان د جرمني د صدر اعظم اولاف شولز خبرو ته په اشاره ویلي چې د جرمني حکومت ته باید اوس روغانه شوي وي چې د لنډمهاله سیاسي ګټو لپاره د بشري حقوقو ارزښتونه له پامه غورځول یو بریالۍ او د دفاع وړ تګلاره نه ده. یاد سازمان ټینګار کوي چې هیڅوک باید داسې ځای او هیواد ته وانستول شي چې هلته د بشري حقونو د جدي سرغړونې ګواښ موجود وي، ان که مجرم وي. د افغان او سوري کډوالو لخوا په بریدونو کې د ملکیانو له وژل کېدو وروسته د جرمني حکومت ویلي د افغانانو په ګډون د جرمي مخینې درلودونکي کډوال له خپل هیواده باسي. وروسته له هغه چې طالبانو بیا ځلی افغانستان کې واک ترلاسه کړ، زرګونه افغانان چې فعالان، ژورنالستان او د پوهنتونونو استادان پکې شامل وو جرمني او نورو هیوادونو ته کډوال شول. اوس دا اندېښنې موجودې دي چې له جرمني څخه د افغان کډوالو ستنول به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د دغو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
په خوست ولایت کې یو شمیر شاعران وایي چې د طالبانو د حکومت ځای چارواکو په دغه ولایت کې په مشاعرو کې د انتقادي شعرونو ویل منع کړي دي. دوی آزادي رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلانو د پریکړه له یوې مشاعرې وروسته کړي چې پکې یو شمیر انتقادي شعرونه ویل شوي وو. خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د طالبانو حکومت له خوا د بیان ازادۍ د محدودولو یو بل هڅه په خوست ولایت کې یو شمېر شاعران وایي چې په یاد ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو په مشاعرو کې د انتقادي شعرونو لیکل منع کړی دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې د خوست ولایت په ورزی سیمه کې د ټنګ غر په محلنۍ مشاعره کې د یو شمېر شاعرانو له خوا انتقادي شعرونه وویل شول.
تیار رزی د مشالو ارمان وکړ په خدای ملا د بندو مکتبونو ارمان وکړ په خدای.
د تنغره په مشاعره کې د نجونو د خوانځیو په حق لایو انتقادي شعر دی. دا مشاعره د تیرې جمعې په ورځ د وګي په نهمه نیټه شوې وه. د دې مشاعرې یو ګډونوال شاعر چې نه غوړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
د ټنغره په مشاعره کې د نجونو خوانځي تشیرونه ویل شو. ورسره په ګلمن پښتون لپاره غوچت شو. د ټول د مشاعره ترتیبون کې مور غوښتل شو او ترڅنګ ورسره نو پریکړه دا شو پرتونکو کې 400 په مشاعره کې شعر وایي. لمړی باید د حکومت له مسولینو سره خبر شي او تشیر ورکي غوي به ورته امضا کوي. دغه ورسره په مشاعره کې ویل کې چې دا د سانسور اوج دی.
هغه د هم مای چې د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د دې ولایت شاعرانو ته ویلي د دوی د حکومت خلاف د انتقادي شعرونو لیکونکي او په مشاعر او ادبي ناستو کې ویونکي به مجازات شي.
دا هغه شاعر دنی وشا په ژبه چې د شعر و د ردنی فلوري په مال
د پخوست ولایت کې یو بل شاعر دی چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وروستي پریکړې ته په انتقاد سره د خوشحال خان خټک شعر ته اشاره کوي. د هم چې نغوړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل.
شعر خدا پله دا شعر په واک کې نوی کنه، ځکه چې ډیر شاعران داسې شعرونه لیکي چې هغه د دوی په واک کې نوی خو هغه د زړه چیغوي. شعر چې د ټولنې سترګې یا د ټولنې عکاس بلل کیږي، خو چې څه ویني ما هغه به وایي. داسې خو نه کیږي چې مثلا مخکې ازغي ورته پرته وي دای ګل انځور کې. باید شاعرانو ته بشپړه ازادي ورکړي.
د طالبان حکومت تر دې دمه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي او په خوست ولایت کې د دوی د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د طالبان حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو څو باندې دریو کلونو کې په وار وار په کور دننه او بهر د بیان د ازادي پر نقص تورن شوی دی. خو ویاندویانو یې بیا تل دا کړي چې د بیان ازادي ته د شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. په تیرو دریو کلونو کې د یو شمېر داسې کسانو د نیولو، شکنجې او ربړونې راپورونه هم خپاره شوي دي. دا شوې د طالبانو پر حکومت یې نیوکې کړې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې د غزه ترنګي په زینو برخو کې بشري وضعیت له ناورین هم بدتر شوی دی. د ملګرو ملتونو ویندوی ویلي چې د غزه په مرکزی او جنوبي سیمو کې تیر میاشت په سوونو زره اوسیدونکو د مرستې خواړه نه دي ترلاسه کړي. نور په دې راپور کې وړاندې کیږي چې نوریاس نوري چمتو کړي.
ملګر ملتونو پرون پنځشنبه خبرداري ورکړ چې په غزه ترنګ کې بشري وضعیت ناورین له حد هم بدتر شوی دی. د ملګر ملتونو ویان سټیفن دوجاریک په نیویارک خبر اعلان ته وویل چې د غزه د مرکزی او جنوبي برخو له 1 میلیون زیات اوسیدونکو په 13 اگست میاشت کې د بشر پالنې له مسود مرستو خواړه نه دي ترلاسه کړي. خو هغه زیاته کړه چې له هغو ننګونو سره سره چې دوی ورسره مخامخ دي، ملګر ملتونو او نور بشري سازمانونه به د فلسطینیانو لپاره د ژوند ژغورنې د مرستو د چمتو کولو لپاره له هرو ممکنه لارو خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د جرمني خبری آژانس راپور لمخې د اگست میاشتې له 19 متر پایه پورې په غزه کې په 130 پخلنځیو کې 450 زره وخته ډوډۍ پخښوي او اوسیدونکو ته ورکړل شوې ده. دو جاره کې اور بیا ټینګار وکړ چې په غزه کې بشري وضعیت له ناورین څخه هم بدتر شوی او دوی ټول هغه لازم امکانات نه لري چې د خلکو اړتیاو ته پرختنی ډول ځواب ووایي. د راپور له مخې د اسرایلي ځواکونو د هغو اقداماتو له امله چې څو ځلې له سیمو خلکو ته د وتلو امرونه صادر کړي او یا پخلنځي اړ شوي چې کارونه ودروي یا یې بل ځای ته ولېږدوي. په غزه کې د دویمې پرلپسې میاشتې لپاره به د اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي خواړه نه وي، په دې معنی چې د غزې په مرکزي او جنوبي سیمو کې به کورنۍ یوازې یو وخت خوراکي مواد ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو ویاند ښاغلي دوجارک زیاته کړه چې د غزې په یولس میاشتنۍ جګړه کې نړیوالې رسنۍ له غزې څخه منه شوي چې په سیمه کې پر بشري وضعیت د جګړې د اغېزو په اړه راپورونه ورکړي. نوموړي د ملګرو ملتونو د بیړنۍ مرستو د همغږۍ ادارې او چا د هغو راپورونو یادونه وکړه چې ویلي دي په لویدیځه غاړه کې اسرایلي ځواکونو د خونړۍ جګړې په څیر د تاکتیکونو کارولو ته دوام ورکړی او زیاته کړه چې په سیمه کې روغتیایي تاسیسات له یوې اونۍ راهیسې محاصره شوي او د امبولانسونو او طبي کارکوونکو پر فعالیت هم سخت بندیزونه لګول شوي دي. او چا همدارنګ خبردارۍ ورکړي چې دغه اقدامات هم د خلکو بشري اړتیاوي او همدارنګ ناامني زیاتوي او ورسره دا اندېښنې هم زیاتېږي چې ښایي د ځواک له زیات کارولو کار واخیستل شي. اسرائیل په روانه جګړه کې چې د تیر کال د اکتوبر په اومه د هیواد پر جنوب د سخت دریځ حماس ډلې له پراخ برید وروسته پیل شوې د غزې ترنګ کلا بند کړي او پر لوی برخې بریدونه کړي دي. هغه مهال د حماس په دغه بیساري برید کې شاوخوا 1200 کسان وژل شول او 2500 نور د ډلې یرغمل کړي وو. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیایي چارواکو په وینا د جګړې له پیل راهیسې په سیمه کې 40000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي.
لا خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې یو شمېر خلک او په تیر بیا دکانداران وایي هغه افغاني بانک نوټونه چې په ورزنې سوداګرۍ او راکړه ورکړه کې ورڅخه کار اخیستل کیږي ډیر زاړه او راسته شوی دي. دوی وایي د دې ستونزې د حل لپاره باید زاړه بانک نوټونه ټول او پر ځای نوي بانک نوټونه وویشل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په تیر یو کال کې د څه باندې 2 میلیارد افغاني بانک نوټونو د سوځولو خبره کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په پلازمینه کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې په ورځنۍ راکړو ورکړو کې د زړو بانک نوټونو کارول او لاس په لاس کېدل د خلکو لپاره یو جدي ستونزه ده. یو شمېر افغان خاریان او هټیوال شکایت کوي چې دا بانک نوټونه معمولا ډیر زاړه او راست شوي. دوی په دې باور دي څو چې د افغانستان د مرکزی بانک لخوا نوي بانک نوټونه بازار ته نوي وړاندې شوي او زاړه بانک نوټونه نوي ټول شوي د خلکو یاد ستونزه نه هواریږي. د کابل یو اوسیدونکو نومان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په کوم پیسې چې بازار کې خلک استعمالوي او لاندې او پاس کېږي او خلک استعمالوي هغه ډېر زیات زړه شوی دی او دولت هم د دې په مقابل کې کوم اقدام نه دی اخیستی تر اوسه پورې چې خلک له دې نه ډېر زیات شکایت لري او باید دولت د دولت نه خواهش دی چې د دې مقابل کې یو اقدام وکړي او دغه زړې پیسې له بازار ټول شي او نوي پیسې بازار ته دننه شي هغه چې کله هم په جیب کې مونږ او تاسو ګرځو نو خراب نه شي.
پلورونکي هم وایي چې تر ډیره د خپل محصولاتو د پلورلو لپاره له پیرودونکو څخه زاړه بانک نوټونه اخلي چې دا کار دوی ته جدي اقتصادي ستونزې جوړوي. د بلخ ولایت یو هټي وال محمد اکرام په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مشتری پل میګرم پل کو نا سوري دا
موکل مشتری څخه پیسې اخلو پیسې زړې خراب یا ورستی وي نو شو کولای چې دا پیسې مصرف کواند صرافه په دفترونو کې هم تا پیسې نه تبادله کیږي ځکه چې خراب شي دا د خلکو لپاره لوی او جدي ستونزه ده.
مشکلات زیات دره په خاطر مې کونه بودن او فرسوده بودن شته تمام مردم مو دوی مشکلات مواجه است.
په ورته وخت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د پینشن می پورس د سپتمبر په 15مه د یو کال لاستراوړنې په نوم خبري غونډه کې وویل چې په تیر یو کال کې یې له 2 میلیونو څخه زیات زاړه شوي افغاني بانک نوټونه سوځولې دي. د دغه بانک لومړی مرستیال صدیق الله خالد په دیناسته کې وویل
دا چې په بازار کې د مدرسو بانک نوټونو شمیر زیات شوی وو په تیر کال کې د افغانستان بانک وتوانید چې له بازار څخه د څه باندې 2 میلیارد افغاني په ارزښت مدرسو بانک نوټونه چې د بانک نوټونو ټول انواعي پکې شامل وي له مرکز ولایتونو څخه راټول کړي. دا بانک نوټونه د یو معلوم طرز عمل په اساس راټولېږي او له ګردش څخه استل کیږي.
اقتصادي چارو شنون کې وایي په افغانستان کې د بانک نوټونو د زړې دوه عمل د پیر او پلور د پرمختللو سیستمونو نشټوالی دی. د اقتصادي چارو شنون کوي ازرخش حافظي ازادي رادیو ته وویل
میګن کې مو پوله مندرس 6 میلیارډ او 7 میلیارډ
دا څه ویل کیږي چې زړې پیسې سوځول شوی خو کس سوځول شوی وي دومره زړې پیسې به موجود نه وي. د زړو پیسو د شتون لامل د یو ډیجیټل سیستم نشټواله ده. موږ کریډیټ کارتونه نه کارو، آنلاین بانکداري نه لرو، موږ انټرنیټي راکړه ورکړه نه لرو، موږ د پیریدلو پرمختللی سیستم نه لرو چې موږ یې د پیسو کارولو پرته وکارو. دا یوازینی حل لارې دي زړو پیسو څخه خلاصون لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې د روان المریز کال د وري حمل په میاشت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې افغانستان بانک ویلي و چې په تیر کال کې یې په افغانستان کې په بیلابیلو پړاوونو کې 15.2 میلیارد افغانۍ زاړه بانک نوټونه راټول کړي او پر ځای یې نوي بانک نوټونه چاپ کړي دي. د زړو بانک نوټونو ستونزه د تیر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه چې تر اوسه دوام لري. خلک وایي که څه هم وخت په وخت بازار ته د نویو بانک نوټونو د وړاندې کېدو خبرې اوري خو بیا هم زاړه بانک نوټونه به بشپړه توګه له بازاره نه ټولېږي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په کونړ کې د کابل بانک مشتریان په ولسوالیو کې دغه بانک د څنګه د پرانیستلو غوښتنه کوي. دوی وایي د معاشونو د ورکړې په وخت کې ډیر بیروبار وي او په سخت ګرمۍ کې د ورځو له انتظار وروسته بیا هم په اسانه نوبت نه ورسیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ ولایت کې د کابل بانک مشتریان وایي له بانک د معاشونو د اخستلو پر مهال د غنی غونی لامل لستون سره مخ دي او آن ډیر کله نه توانیږي چې په ټاکلي ورځ خپل تنخواه تر لاسه کړي. حمید الله هم د یوې ملکی ادارې مامور دی او د معاش اخستلو لپاره له یوې لرې پرتې ولسوالۍ راغلی. وایي په ډیرو ستونزو تر اسداباد ځان را رسوي او بیا دلته ورته په ورځو ورځو نوبت نه رسیږي.
د کابل بانک د میاشتنی معاشاتو د توزیع په برخه کې ډېرې د دولت مامورین، نظامی مسؤلین او کارمندان د غنی غونی د وجنه یو تعداد ستونزو سره مخ دي. دغه غنی غونی په اساس باندې د هار عامه نظم د خلل سره مخ شوی دی. نو هله غوښتنه مده چې دغه ستونزې د فاره یو حل لار جوړ شي، کچې ته د ای ټی ایم ماشینونه ورته اضافه کړل شي او یا هم د هغه د مامورینو او کارمندانو په تشکیل کې وسات راوستل شي.
محمد انس انیس چې په یو دینی مدرسې کې خون کېده هم ورته شکایت لري. نو موري وايي د کابل بانک په مشتریانو کې داسې کسان هم شته چې په بدني او اقتصادي لحاظ کمزوري دي او نشي کولای ل خپل ولسوالي او هر ورځ اسداباد تراشي او یا هم په وګدو قطارونو کې د زیات وخت لپاره انتظار وکړي.
جدلته د ماش ته خستو په خاطر څوک راشي نو د انتظار د لپاره مناسب ځای نشته. ډیر مشران خلک علما بوکی دي د خونځیو او د پوهنتونو د مدارس او استادان دي یا په دې کې مایوبین دي یا داسې خلک دي چې هغه تکلیف لري، بیماری او ناجوړوي. د ماش ته خستو په خاطر هغه په ساتونو ساتونو انتظار کوي چې دا کار په دوامدار توګه منی د ولسونو لپاره دی لوی مایوسي سبب ګرځیدل دي.
د زیتوی چی بانک په یو غنمشت سیمه کې دی چې له مشتریانو پرته د عامو خلکو غنګونه هم پکې زیاتوي.
که دغه ساحه نسبتا ګڼ پوسره ځکه نږدې د کونړ مرکزی روغتون دی. په دغه سره کولار باندې تک را تک هجوم د خلکو ډیر زیات دی. نږدې د ډاکټرانو دکانونه دي، هوټلونه دي او د عامو خلکو دکانونه هم دي.
د نوی کابل بانک کوم مشتریان چې ازادي راډیو سره یې خبرې کړې ادعا کوي چې په سلګونو کسان په دې هیله په اوږدو قطارونو کې سره لمر ته ولاړ بي چې نوبت پې راورسیږي. بانک ته به ننوځي او خپل میاشتنی تنخواه به ترلاسه کړي. د پوهنې ریاست کارکونکي همت الله هم یو له دغه سلګونو کسانو دی.
کونړ د معارف کارمندانو په ځانګړي ډول ښوونکي د اداري امورات او ټول مامورین په کونړ کې د معاشاتو د توزیع په وخت ډېر زیات راش او بیروبار وي او یوه څانګه د وزه او ساحه ډېره محدوده او کمه ده او مراجعینو مشتریانو ته ډېر سخت مشکل دی.
په کونړ کې د کابل بانک مشتریان د یاد بانک له مسولینو غواړي چې د دوی ستونزې په نظر کې ونیسي او حل کول لپاره دی لازم اقدامات وکړي. د یاد بانک یو تن مسؤل د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته د ځای تنګوالي په اړه د مراجعینو شکایتونه ومنل، خو وايي یوازې د ماشونو د ویش پر مهال یو څه ستونزې شته او له هغه پرته یې مراجعین کم وي، خو زیاتوي چې بیا یې هم خپلو مشرانو ته د مشتریانو شکایتونه رسولی دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بانکونو مخو ته د خلکو د قطارونو جوړېدو مخکې ځینې امنیتي ستونزې هم رامنځته کړي، او دغه شان په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په دغه هیواد کې بیا واک ته رسیدلي بانکي مشکلات زیات شوي چې دولتي کارکونکي هم اغیزمن کړي دي.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه پر رادیو سربیره آنلاین هم اوریدئ شئ او همه مطالب لوستلئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. اوس بل خبری مجلل رو چې زما همکار همدا شی به وړاندې کوي.
تشکر ساروان صاحب، خسته نباشین.